غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه د رواني روغتیايي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندراګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روغتونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتوري خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روغتونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روغتونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي لکه د رحمان مینی یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکه دي، ولی موږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یوه ټولګه چې هغه د بي پي اچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکل پرانستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیسو، او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړو.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزن نه کوي، په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطح باندې ډاکترانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګورې؟ زه خو په ټوله کې دارا دوم چې زمونږ ډاکتران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیر ورین تندي له خلکو سره له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له 8 بجو نه تر 12 بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د وزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي، او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیلګې لرم په دې اړه، دغه مسله تاسو ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردو. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دیو تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي، او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نه شي، ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه، هغو د مقاومت کی، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دینه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي، فکر کوئ چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټه او دا باریسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاس ته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه، د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه، او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې، یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې، یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي، ترلاسه کاندي، هغه به روغتونونو ته مرسي، او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم، هغه اړتیاوې، عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري، هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته را روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په دې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سراپاره زي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به مونږ کار پکو، او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زمونږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به نفیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټول شوي دا به د هفتې په ختم کې زی اغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د منګه د اغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته راورسیږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري؟
زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دغه ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راویستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامه روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ او تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په پنځو زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو، او هغو دې لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پرېکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پرېکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغو تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات یې نه درلودل، هغو دې له روغتون کچې نه راټیټ شوه د کلینیک کچې ته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړې اداره لرو د عامې روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څانګه ده. هغو دې خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه.